як не го хебе коли шух бімор туан ман харидор туан ман харидор як не го хебе коли шух бімор туан ман рефтор туан
درنو دوستانو ستړي مشهي په رواني یو سات کې مایکروفون ستاسو خبرونه چې پرون په ژوندې باندې خبره شوې ده تکرار خبريږي خو فایل خبرونو کو په مخې د دې سات خبرونو ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو نورین وتل نورین باندې نوموړي چې په قطر کې د العديد په پوځي اډه کې امریکایي پوځیانو ته وینا کوله یو ځل بیا ولکه دا ولسمشر وای باګرام هوایي اډه به چې د په وینا چین ته نږدې ده نو پرېخي نو مول یو ځل بیا دا وکړه چې دا هوایي اډه د محل د چین په اشغال کړه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په تیر دوره کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د سولې تړون لاسلیک شو تر دې مخکې هم د بایدن د ولسمشرۍ پر مهال افغانستان څخه پاله ګوله د امریکایي سرتیرو په وتلو انتقاد کړی او هغه د امریکا لپاره شرمونکي بللي وو. امریکایي سرتیري د 2020 میلادي کال د اګست میاشتې په پای کې هغه مهال چې جو بایدن د امریکا ولسمشر و له افغانستان څخه ووتل او ورسره طالبان په ټول افغانستان بیرته واکمن شول. د بایدن د ادارې د هغه دا بایدن ادارې دا هوکړه پر بنسټ لا افغانستان څخه امریکایي سرتیري وایستل چې دا ډانلډ ترامپ د تیرې ولسمشرۍ دورې پر مهال د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ په دوحه کې شوې وه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د شری ناروغي مخ په زیاتېدو ده. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او څنګه د پنځشنبې په ورځ په خپل اکسپانډ لیکلي چې افغانستان کې د شری پیښې مخ په زیاتېدو دي او هر ماشوم باید لږ تر لږه د دې ناروغي دوه دوزه واکسین تر لاسه کړي. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي چې پر وخت اقدامات کولای شي چې د شری د لاخپریدو مخه ونیسي. دبليو ایچ او تیره میاشت په یو رپورټ کې ویلي چې افغانستان کې د شری پیښو کې 40% زیاتوالی راغلی. د همدې رپورټ له مخې د اپریل تر میاشتې پورې افغانستان کې 193 کسان د شری د ناروغۍ له امله مړه شوي وو. د طالبانو ستر محکمه نن په جلا جلا خبرپانو کې ویلي چې د چهار شنبه په ورځ په پروان ولایت کې 15 کسان د زنا په تور هر یو په 19 توري وهل شوی او په غزنی کې 2 نور کسان د لواتت په تور هر یو ته 19 توري سزا ورکړل شوی. خبرپانه زیاتوي چې تر دې مخکې د 3 شنبه په ورځ د ثور پر درويشتمه په کاپیسا ولایت کې د خزو په شمول شپږ نور کسان له کوره د تیختی نامشروع اړیکو لواتت او جنسیتي په تور له 22 تر 19 پورې دوری وهل شوی. د طالبانو ستر محکمه ویلي چې تورونو کسانو ته د سیمایزو چارواکو او خلکو په حضور کې تعزیری سزاوی ورکړل شوی او هر یو ته د 3 میاشتو څخه تر 3 کلونو پورې د بند سزا هم ورکړل شوی ده. د روسیا او اوکراین پلاوی د 3 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د سولې مستقیمو مخامخ خبرو لپاره ترکیه ته رسیدلی. خو په دې پلاو کې د دواړو هیوادونو د ټیټه کچه ټکنوکرات چارواکي شامل دي ځکه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خبرو ته نه دی تللی. ټاکل شوی چې دواړه خواوې به نن په استانبول کې د رسنیو له نظر پټې خبرې وکړي. په همدې حال کې که څه هم د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې خبرو کې له ګډون ډډه کړې، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي انقرې ته رسیدلی. زیلنسکي به د ترکیې پلاسمین انقره کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وویني خو د استانبول د سولې خبرو کې به ګډون ونه کړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر داده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
مایکروفون ستاسو خبرونه ته خراغلاست. د خبرونه ز احمد تکل د محمود ضیا منصوري په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې ویلي دي چې له پاکستان او ایران راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره د بودیجې له کمښت سره مخامخ دی. پاکستان د روان لمریز کال له پیلې دو سره سم د افغان کډوالو د ایستلو پروسه چټکه کړې او له ایران هم د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. هغه کډوال چې هیواد ته راستنیږي تقریبا په نه امکاناتو سره ژوند ته مجبوره کیږي ځکه هر څه ترې هلته پاتې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر د تیرې اپریل میاشتې په پای کې وویل چې د د دې میاشتې له لومړۍ نیټې څخه لږ تر لږه 2,50,000 افغانان خپل هیواد ته راستانه شوي دي. د همدې ادارې لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې پاکستان له 2023 کال راهیسې شاوخوا 3.5 میلیون افغان کډوال ایستلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ژوند امکانات ډیر کم دي. په تیره له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو لپاره د زده کړو امکانات نشته. پر دې سربیره کډوال شکایت کوي چې د استوګنې د ځای او کاري فرصتونو له پلوه هم له لویو ستونزو سره مخامخ دي. په داسې حالت کې چې د طالبانو حکومت له خلکو سره د مرستو لپاره تقریبا هیڅ امکانات نه لري، خلک له کډوالو سره د مرستې لپاره څه کولی شي؟ په دې خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. قدر من اوریدونکو، که تاسو هم غواړئ چې په دې خبرونه کې مو غږ او نظر وي او که پوښتنې لرئ، نو د ازادۍ راډیو واتساپ شمیرې ته زنګ ووهئ او په خپله خبرونه کې برخه واخلئ. د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیره ده 00 340 00 اته 111. یو ځل بیا یې تکراروم، 00 340 00 اته 111. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې میلمه ټولنیز فعال مشتاق رحمان ستانکزی دی. ښاغلی ستانکزی ته ښه راغلاست وایم او لومړی ترې غواړم چې هیواد ته د راستنېدونکو افغانانو د وضعیت په اړه خپل د سترګو لیدلی حال راته وایي. ستانکزی صاحب
سلامونه او نیک هیلې. تکل صاحب تاسو ته د تاسو له طریقه تاسو د برنامې ټول اوریدونکو ته زمونږ هغو مهاجرینو ورونو ته چې په دې ورځو کې سختو ستونزو کې دي او وطن ته د راستنېدو په حالت کې دي، دوی ټولو ته د خدای له دربار اجر غواړم او خدای دې چې انشاءالله په وروستیو کې انشاءالله د ښه او ښکلي ژوند خاوندان یا خپل وطن کې په ارامۍ او سوکالۍ باندې ژوند سره وکړي. نو لومړی به دا درته ووایم تکل صاحب محترم چې اوسنی حالت هیڅ یو افغان ته د زغملو نه ده. هغه په دې خاطر باندې چې مونږ د خپلو ورونو او خویندو راستنېدل ورځ تر بلې وینو چې په کوم حالت کې خپل وطن ته راستنېږي. دوی له خورا ډېرو کړاوونو سره او ستونزو سره مخ دي. هغه که په نورو هېوادونو کې دي، هغو هېوادونو کې چې هغوی دوه نسله یا درې نسله هغلته ژوند کړی ده، د دوی هغه اولادونه هلته غټ شوي دي، هغلته خورا لوی تجارتونه او هغلته د دوی لوی لوی کاروبارونه هغه له لاسه ورکوي. یو بلې خوا ته خپل وطن ته چې راستنېږي، دلته زمونږ هغه اوسنی حالت ته په کتو سره نه شو کولای چې هغه خپلې ستونزې د وطن مو داسې په اسانۍ هوارې کړو، نو بیا چېرته کولای شي چې دوی ته رسیدګي وشي. په دې خاطر باندې چې یو خو زمونږ اوسنی حکومت د دنیا له لوري په رسمیت باندې نه ده پېژندل شوی او دا مونږ ته ولو ډېره لویه ستونزه را ښکاره کوي. په دې خاطر باندې راجوتوي چې هغه زمونږ حکومت د اوسني حالاتو کې ډېرو لویو ستونزو سره د همدې وجې نه مخامخ دی چې دوی د رسمیتو له وجې نن نشي کولای چې د خلکو ستونزې په سم شکل باندې ورته حل کړي. ولې چې دلته بین المللي موسسې ټولې بندې دي او هیڅوک دلته د کومک لاس نه وړاندې کوي. نو زمونږ دغه ټول ورونه او خویندې چې دي دغه په خورا ډېرو ستونزو کې دي، کله دواړو طرفونه دي، هغه که د بشري حقوقو لخوا نه دي یا له بین المللي سازمانو لخوا نه دي او یا که د نورو حکومتو لخوا چې دوی مثلا را ایستل کېږي له دغې حیثې نه دي. نو خورا ډېرو ستونزو کې خپلې شپې او ورځې سبا کوي او له ډېرو لویو کړاوو سره مخ دي. نو الله پاک نو دوی ته او خپل وطن ته بس دغه دعاګانې کوو چې خدای دې زر تر زر دې کړاوونه مونږ او زمونږ د دوستانو واشي رغو کولای شي چې خپل وطن دې سمسورتي او دې سوکالۍ په لوري باندې انشاءالله سوق او خپل وطن لپاره کار وکړو.
ستانکزی صاحب، تاسو مخکې د امکاناتو د نشتوالي یادونه وکړه. ومې ویل چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او له دې کبله نړیوالې ټولنې فعالیتونه خپل په افغانستان کې کم کړي دي. اوس تاسو په افغانستان کې هغه مؤسسې چې پخوا به یې له راستنو شویو کډوالو سره لویې لویې مرستې کولې، کمپونه به یې ورته جوړول، د غذایی مواد به یې پیویشل، دا تاسو وینئ هلته په کابل یا په ولایتونو کې یا په لږ تر لږه په سرحدونو کې البته مونږ خو راپورونه لرو د ملګرو ملتونو ځینې ادارې په سرحد کې له خلکو سره ځینې مرستې کوي، مګر آیا په لوړه کچه د مرستو لپاره په ولایتونو کې او په پلازمینه کابل کې داسې مرکزونه شته چې دا کډوال ورشي مراجعه ورته وکړي او هلته د مرستې درخواست وکړي؟
تکل سے محترم، یو خو آغا حالت وی چې هغه پر رسنوی کې خبريږي او الحمدلله دې نشار کیږي، خو یو آغا حالت چې هغه د سترګو لیدل حال ده، نو کچر د موږ د خپل سترګو لیدل حال ته وګورو او خپل د دوستانو او عزیزانو د حالت ته وګورو. درسته ده چې په بعضو مواردو کې یعنی کله چې راځي سرحد ته هغه چېرته د تورهم سرحد ده یا هم د سپین بولډک لخوانه په دې سرحدو باندې راځي، نو یو څه داسې ډېر کم امکانات لکه مثلا د هر راستنه شوي کور لپاره د یوې وړې خیمې ورکول یا د هغه ډېر ابتدایي امکاناتو لپاره د یو څو ورځو لپاره د یو څو روپۍ ورکول، دغه ابتدایي هغه حالتونه دي د مهاجرینو لپاره په سرحدونو کې. البته تر یو کچې پورې دا امکانات ورته شته، ولې په هغه پیمانه باندې چې دوی ته ضرورت ده او د انسان لپاره یعنی د هغه ابتدایي ژوند لپاره هغه ضرورتونه دي چې هغه باید دایمي دي دوی لپاره، لکه کله به چې مخکې په افغانستان کې دغه بعضې مؤسسې وي لکه یو این ڈی پی او لکه ڈبلیو ایف پی لکه یو ایس ای آی ڈی مؤسسې لکه دغه د اوسنی حالت کې دغه مؤسسې په هغه کچه باندې په افغانستان کې فعال نه دي چې دوی د په هغه کچه باندې خدمات خلکو ته وړاندې کړي لکه مخکې به چې وړاندې کول. هغه له دې وجې نه ده چې د اوس لپاره د امریکا نوي حکومت هم دغه حکومتونه او دغه بودیجې په دې مؤسسو باندې ودرولې او دوی بودیجې راکمې کړلې، نو دا یو ډېر لوی سرخوږی د مهاجرینو لپاره او دغه نور حکومتونو لپاره چې هغوی د خپلو مهاجرینو د راستنه شوو مهاجرینو لپاره دغه حکومتو ته ضرورت لري، د دوی هغه لارې په ټاپه باندې ودرول او مهاجرین له ګڼو ستونزو سره مواجه دي او دوی نشي کولی چې حتی خپل هغه ابتدایي حالاتو ته یا ابتدایي هغه وسایل چې دي د ژوند هغه دوی ځان ته آماده کړي. نو په سرحدونو کې یو لړ بعضې ډېر ټیټه کچه باندې بعضې کومکونه ورسره شته، هغه د دې مؤسسو لخوا ورسره کېږي، ولې دغه مؤسسې بیا دننه په د افغانستان په منځ کې په نورو ولایتونو کې داسې په فعال ډول باندې د خپل کومکو توزیع نه لري او دایمي ډول باندې دوی کومکونه نه کوي او نه کولای شي، په دې خاطر باندې چې دوی بودیجه اوس په هغه حالت کې نه ده چې دوی په افغانستان کې په هر حالت کې کومکو کې لخل کړي. مننه
ستانکزای صاحب.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. دلته یو اوریدونکو لرو، ګورو چې دوی څه وایي، بیا بل تاسو سره خبرو ته دوام ورکو. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده، لمړی ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه یا کوم اندېښنه یا نظر کلری وی وایست.
ډېر مننه کوم جناب تکل صاحب، سلامونه تاسو ته، میلمه صاحب ته، نګي صاحب ته، اوریدونکو ته، نبی الله زبلای د زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم.
زبلای صاحب خبرونه ته خراغ لاست، مهرباني وکړئ.
ډېر مننه کوم، ډېر اړین او ضروري موضوع مونږ راخستې د مایکروفون زموږ خبرونه کې. البته دا چې موږ تاسو شایدانی متاسفانه زموږ د هیواد ډیری وګړي، البته میلیونونه وګړي په بهر کې مهاجرین دي، نو د هغوی ژوند کدای شي تر ډیره حده په ترخو کې وي او کدای شي تر ډیره حده هغوی الپه دي چې هغه په بهر کې ژوند وکړي، که هغه یا به هم دلته ځمکې نه لري یا به کورونه نه لري یا به هم هلته کاروبارونه یې. نو زموږ ډیری هیوادوال چې په بهر کې دي د هغوی د ځینو داسې کارونه دي چې هغه کار که چېرته هلته پرېږدي فکر نه کوم چې که چېرته دلته راشي هغه د هغوی دلته د ښه ژوند زمینه ورته برابره شي. دا چې زموږ تاسو په هیواد کې څو حکومتونه تیر شول، هر حکومت د دې هڅه کړې ده او دا یې ویلي دي، دا یې په ډاګه کړې ده چې موږ به د ماجرینو مخه په داسې شکل نیسو چې په خپل هیواد کې به د سرپناه همدارنګه د کاروبار همدارنګه د ښه سهولت ژوند زمینه ورته برابروو. خو بیا هم ټول حکومتونه پړ کې راغلي دي، که هغه جمهوریت کې که هغه اوسنی امارت طالبان کې، خو بیخي زیات پړ کې راغلی ده. نو زما غوښتنه او پوښتنه دا ده له امارت نه چې لطفا مهرباني وکړي خپلو هیوادوالو ته د خپلو بچیو په سترګه وګوري، هغوی ته دلته د سهولت د ژوند کولو زمینه برابره کړي تر څو به زموږ هیوادوال په بهر کې یې. او له میلمه صاحب نه مې پوښتنه هم دا ده، آیا امکان لري که څه هم امارت په بار بار ویلي دي چې موږ ماجرین راغواړو، موږ ماجرینو ته دلته د ښه ژوند زمینه برابروو، آیا دا واقعیت لري؟ داسې به وسي؟ دا امکان لري دوی په واقعیت کې همداسې کوي که هسې پر رسنیو پر پرده دا خبره راځي؟ ډېره مننه کوم.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه هم. دا بل اوریدونکی به هم واورو، بیا به راشو ستانکزای صاحب تاسو ته. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خپرونه ده د ازادۍ راډیو.
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب، سلامونه قبول کړو، څنګه په خیره؟
وعلیکم السلام، خبرونه ته خراغ لست، مهرباني وکي.
مننه ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم، او زم احمد اشرف حق دوست کمدار ولایت ته د ټلیفون په کرشه ما نو نظر بده
خراغ لست.
مننه، ډیر خوشاله سلام ما چې تاسو سره موږ ټلیفوني تماس کې واصل سلولو. خو نظر لکه دا ورور شو ول تاسو به تر معلومی چې ډیره کډوال یعنی په خارجي ملکو کې دي افغانان. خو دلته یو خبره بلسته لکه وس د افغانستان امنیت معنا تر په خوا پر پرتلا ډیر شدی، یعنی سړی کولای شي چیرې ولسوالۍ ال ولایت ته کاګورا ساګوچی او سره په څنګ کې کته کاروبار یې کاروبار ته لاسرسي کولای شي چې مقصد خپل کاروبار وکړي. خو یو خبره دلته ستا محترم احمد تکل صاحب چې حکومت راځي کېږي هغه داسې ټکی چې مقصد دلته یعنی دغه د سړکانو کاروبار شروع شي، ځکه چې په افغانستان کې دا څو کاله کېږي څه ناڅه وچکلیم ده، کنه مخکې کاروبارونه وه، باید ښه ښه بندونه و خلکو ته وتړل شي، یو به ځکه تر لاندې سي بل سره په څنګ کې خلکو ته به کار پیدا شي، یعنی د کار زمینه یو څه کمه ده. خو خبره بل بل دلته سه احمد سکل صاحب دغه موسسات چې اوس کوشش وکړي یعنی چې د افغانستان ته یا مخکې مرستې راغلي دي یا اوس خال خال که چیرې هغه خلک په نظر کې ونیول سي چې هغه یا ماجر وي یا مسکین وي یا ملک کور نه لري ځای نه لري، بیا دا اقتصاد د خلکو دونې نه کمیږي که دا خلک پاملرنه ورته وکړي یا ملي تجاران. اوس یو څه اقتصادي ستونزې شته، دا خبره صحیح ده، خو امنیت معنا برابر دی او اول رغمې تر ټولو په موسساتو دی چې د دې خلکو دپاره دي دغه زمینه برابره کړي چې هر کلي هر صحیح ته دې خپل کمیسون یعنی داسې سړی وټاکي چې هغه اکه اقدار ترسی، یعنی نه یوازې زما په لاس باندې مسترا کې زه یو درې کسان خپلوان وشته کوم، دا بره خلک نه سره وزر کیږي، یعنی افغانستان ته ګټه بره نه کوي. نو دا یو ترتیب ستا محترم تکل صاحب، مننه
چیرې زیاته مننه. مننه حق دوست صاحب، تاسو نه هم یو بل اوریدونکی هم اورو، بیا ورزو ستانګزی صاحب ته مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
احمد تکل صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدمونو اوریدونکو ته وایم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ به تاسو ته تلم به هلمند ولایت څخه.
وعلیکم السلام اتل صاحب، خبرونه ته خراغ لست، مهرباني وکړئ.
خدای دې ایمان قبول کړه. واکان لکه محمد اشرف اکبر صاحب چې نظر وړاندې کړي د نظر ته خیوان لري. مننه تکل صاحب، دغه کډوال موضوع چې د کډوال کوشش کار نه پر کال پاکستان لري یا ایران لري پر کال نه بل کال لري، نو تکار را د محترم تکل صاحب چې حکومت دې غم وخري، یعنی په بیلابیلو رسنیو کې ما دا دوه کاله د مخم د حکومت دا غوښتنه کړې وه. ګوري په تیر حکومت کې دلته په افغانستان باندې مثال د ډالرو باران شروع و، زموږ حکومتونه ملامت تکل سم محترم دی، څوک نه ملامتونه ولا پاکستان ملامت کوم نه ولا ایران ملامت کوم، نور حکومتونه د خپل کډوالو غمه ولې نه خوري؟ یعنی په تیر حکومت کې د ډالرو باران په حکومت کې دی غمه ونه خورل، چې په طالبانو اقتصادي بندیزونه دي، د یو خاص رسمیت نه لري، وز د خلکو باندې ناری دي. کډوال خو زموږ وروڼه دي، تکل صاحب موږ د خپل ماښام ګوله او قسم په خدا ورسره نیمایي کو. خو د حکومت زموږ دغه مثال د خبرې هیله ده چې کډوال ته د مینې ځایونه برابر کړي، دغسې مثال د خبرې د کار زمینه ورته برابره کړي. او بل تکل صاحب اوس دلته حکومت یوه زمینه برابره کړې ده د مهاجرو دپاره، دوی غواړي چې نمرې ورته توضیح کړي. دلته داخل تکل صاحب محترمه، موږ په افغانستان کې داسې کډوال لرو چې مثال د خبرې استوګنه د کلو کلو څخه د بل په سرایو کې کوي، یعنې خپل د مینې ځایونه نه لري. نو زما د حکومت څخه یو کشر په استفاده دا غوښتنه ده که کډوال ته مثال تاسې نمرې ورکوي، د مینې ځایونه ورکوي، اوس لا سروې شروع ده، دغه بې زمینه خلک چې دلته په دغه کلي وطن کې دي دا لکه مهاجر داسې د تکل صاحب نن د یو
پر تاسو د کورنۍ بې ځایه شوي خلک ښایي چې د جګړو له کبله بې ځایه شوي؟
بالکل تکل صاحب محترمه، یعنی خپل د استوب ځایونه نه لري، خپل د مین ځایونه نه لري، نه سرایونه لري، نه مین لري. دا دغه افغانستان د تکل صاحب ګوره د مهاجرو مثال د خبرې دغه دلته بې ځایه شوي کډوال د خپل ځایونه چې نه لري، تکل صاحب په خدای قسم د تخم که د دې خلکو د یوې شپې تقریبا هلته په مهاجرو پر پاکستان په شل کاله راغلي، ځکه دلته تاسو ته بهتره معلومات جنګونه وه، بمبارونه وه، دا خلکو دلته مثال خپل ځای نه پرېښوي، خپل وطن نه پرېښوي، دغه د حکومت تر څنګ ولاړو. نو اوس باید حکومت هم داسې توجه ورته وکړي لکه مهاجرو ته چې توجه کړې، دا خلک باید په پام نظر
ډېره زیاته مننه له تاسو نه اتل صاحب. نور اوریدونکو به ورسته راوخلو، اوس ورځو سنگزی صاحب ته. سنگزی صاحب، تاسو د دې دریو اوریدونکو نظریات واوریدل، که څه وایي حتما به مو یادښتونه ځان سره اخیستی وي، د په نوبت سره مهرباني وکړئ.
تکل صاحب، زمونږ یو ورور وغل ارغنفا به دا ویلو چې آیا دا امکان لري چې امارات دا مهاجرین بیرته راولي او خدمات ورته وړاندې کړي؟ دې ورور ته به اول په ځواب کې دا خبر وکړم چې اول خو د موږ تاسې یو عامیانه متل ده، وایي پردی کټ تر نیمو شپو ده. نو هیڅ هغه د باندني کشورونه چې موږ تاسې اوس له مجبوریو نه، د خپل وطن له ناخوالو نه، یا له حداقل هغه خپلو د کورنیو مجبوریو نه، نن هغلته موږ مهاجر یو، نو هغه زموږ خپل هیواد نه شي کېدلی او زمونږ ټاټوبه نه شي کېدلی. نو کوشش به هر انسان دغه کړي چې خپل هیواد ته بېرته راستل شي په وخت سره. خو دغه امکانات له هر حکومت سره وي، هغه له هغو حکومتو سره چې هغه حکومتونه د دنیا له لوري په رسمیت پېژندل شوي حکومتونه دي، او دنیاوال له هغوی ته هغوی سره اړیکې لري او له هغوی سره حقوقونه کوي، هغه په هر قالب کې کوي، که مثلا له غذایي موادو نه نیولې تر توشیوي پروژو پورې. اوس په دې منځ کې زمونږ هغه یو ورور چې له هلمند نه اړیکه نیولې وه، هغه ډېره خبرې ته اشاره وکړله، او هغه دا وه چې زمونږ دغه اوسنی کړکېچ او دغه اوسنی حالت چې ده د مونږ د مهاجرینو، دا په دې باندې نه سمېږي چې زمونږ مهاجرینو ته مثلا نن د خوراک یو څه ورکړل شي او سبا د دې اغوستلو یو څه ورته ورکړل شي. دا خو به د یوې ورځې لپاره وکړل شي، د دوه ورځو لپاره، بالاخره د یوې دوه میاشتو لپاره. دوی ته باید دغه چې زمینه برابره شي چې د ټول عمر لپاره دوی ته د کار زمینه برابره شي، دوی ته د ښه ژوند او ښه معیشت د ژوند زمینه ورته برابره شي. او هغه په هغه صورت کې امکانات شته چې کله مونږ او تاسې ګورو په پخواني پخوا وخت کې دلته توشیوي پروژې په افغانستان کې د پلي کېدو په حالت کې وي، د مؤسساتو لخوا نه، که هغه مثلا دغه مؤسساتو د بعضې پروژې لکه مثلا د خوشکېپي پروژه، لکه مونږ ورته کتله د بندونو پروژې ولې، یا مثلا د ساختماني جایو پروژې ولې چې هغه کمپلیکسونه جوړېدل، نو هغه د باندنۍ یا بهرنۍ مؤسسو له لوري نه دا پروژې جوړېدلې. او دې ته په هره پروژه کې خلکو ته که هغه 1000 نفره او که 2000 او که 5000 او 10000 خلک وو، دوی ته د کار زمینه پکې برابرېدله چې دا د دوی د ورځني ژوند لپاره بهترینه گزینه وه، او خلک دې کې په کار کېدل او خلکو دې ته ضرورت نه پیدا کوو، د ورځنیو کومکو ته دوی ضرورت پیدا کړي. دوی به همیشه خپل ژوند په خپله مخته وړولې چې دی ماش چکتن به وو، او دی ژوند چکتن به وو، دوی به خپل کار کوو، هم به د وطن لپاره خدمت کوو، او هم به د ځان لپاره یو امرار د معیشت د حیات کوو، او د دوی ژوند به ښه مخته ته. نو اوس لپاره هم بهترینه گزینه همدغه ده چې دلته مثلا زمونږ دغه اوسنی حکومت ته د رسمیت دروازه دنیا پرانیزي، حتی خلک د نورو تعاملاتو له وجې نه کوي، د دغه مظلوم او د دغه خوار ولس له خاطره د دې مهاجرینو لپاره دغه بشري کارونه باید دوی مخته ویشي، او دا بشري پروژې باید دوی دلته بیرته پلی کړي تر هغو په دې کې خلک هم زمینه د کار پیدا کړي او په زمین کې بیرته خلک په کار شي او دوی ته اقتصادي ستونزې راولاړې نه شي. او بل د حکومت لپاره هم دغه یو وجیبه ده، دغه ورته دا وجیبه ده چې هر حکومت هغه په غورځېدلي حالت کې او که په درېدلي حالت کې دای مونږ د حکومتو یو وجیبه ده چې د خپلو مهاجرینو لپاره کار وکړي. په دې خاطر باندې دغه مهاجرین کننی که سبا یې راستنېدونکي دي، نو د مونږ هر حکومت کوي، هغه که پخوانی جمهوریت و که اوسنی امارت ده، دغه حکومتو ته دا لازمه ده او ضروري ده تر خپل وسې او توان پورې دغو خلکو ته لاس ورکړي. په څنګ دې کې چې دا حکومتونه له دوی سره لاسنیوی کوي، د خلکو همدا یوه دینی او مثلا وجداني او حقوقي وجیبه ده چې خلک دوی سره لاس ورکړي، مثلا تر یو حد پورې چې د هر چا له وسې کېږي، له خپلو دوستانو عزیزانو سره، له ورونو سره، له خویندو سره.
همدې مسله باندې زه وروسته غواړم چې ستاسو نظر واخلم چې خلک، عام خلک څه کولی شي له کډوالو سره د مرستې په برخه کې. د حکومتونو خو تاسو یادونه وکړه چې د طالبانو په حکومت کې دومره وس او استطاعت نشته چې مرسته وکړي او نړیوالو بنسټونو خپلې مرستې بندې کړې دي. دې باندې بحث کوو. اوس یو بل اوریدونکی هم لرو، ګورو چې څوک خبرې کوي. مهرباني وکړي ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه ده، لمړی خپل ځان معرفي کړئ. بالکل آی ورو، مهرباني وکړي.
السلام علیکم. تاسو ډیر مودې چې موږ سه جلای ستړی مشه. سلام تاسو ته، تاسو معلوماته
خرغ لاس
خبرونه کوم، تاسو ټول کارکونکو اوریدونکو ته، چون چې موږ سره محبت لرو نو ډیر عمر سره جدایو.
مهرباني وکړئ د خبرونه په همدې ځانګړي موضوع باندې څه وایست.
ډېره ښه موضوع مو ټاکلې وګر چې اورېدونکي خو تاسو راډیو نه اوري، موږ ته یې سره واورو. واقعاً د مهاجرین موضوع ده، هر ځای افغانان بې عزته شوي دي د خپل زوب په خاطر باندې، د خپل ناوسۍ او د ستارسۍ په خاطر باندې. اول دې زه چې موږ سره زموږ گاونډیان وکړو چې موږ اول پر خدای دوم پر دې تکیه درلوده، هغه تکیه مهم ونسو باوجود دې چې موږ دوی سپورټ کې زموږ بې عزتي د مهاجرونو وکړه. رابسو دا موضوع ته چې دا مهاجر باید څه وکړي. مهاجر هم داسې نشي کېدلی تکاسب چې همیشه به دوی په اروپا کې ووسي، همیشه به دوی په امریکا کې ووسي، همیشه به دوی په پاکستان کې، په ایران کې ووسي. دا موږ پښتو یو متل لرو، وای پردای چې دا ته نیمه شوه، نو کله چې سره یو غړی اخراجی یا په زور او په خپل رضا راوتل د څه باید څور سره وشي. موضوع دا ته ده، باوجود دې چې د مالیا سرداري په مشرۍ دوریش وزیران په دې کمیسون کې شامل دي، د مولوی صاحب السلام حنفي هغه شی چې د دوی په واسه کې دی هغه به دوی ور سره وکړي. ولیکن دا د یوې ورځې کار دی یا د دوه ورځو کار دی، یوه میاشت دوی ور سره وکړي، دوه میاشتې به دوی ور سره وکړي. په دې باندې په یو ګل نه پسرلی کېږي، په دې باندې د مهاجرو ګزارم نه کېږي. د مهاجر بېرته مجبور دي یا په قاچاقي لارې یا غیر قانوني ولاړ شي، بیا د په اوبو کې غرق شي، د بل مرمۍ وخوري، هلته بې عزته شي. زما غوښتنه دا ده د امارت څخه او د جهان څخه، یو خدا دی چې جهان د یو نظام سره چې اوس بدل نه لري، دغه نظام دی د دې سره تعامل وکړي، د رسمیت دروازې له قصاص میلمه چې وویله ورته خلاص شي. او بل مؤسسات را وړاندې شي، خیریه هغه بشري کومکونه چې مخکې کېدله، دا باید په مقابل کې د کار مهاجر ته ورکول شي. او هغه زیربنایي پروژې چې د جمهوریت په وخت کې وي، اوس هله پاتې دي، تمامه پاتې دي، هغه پروژې باید پولیسي تر څو چې زموږ مهاجرینو ته کار پیدا شي، هم به مهاجر د سوال خلاص شي، هم به بل افغان د سوال خلاص. بله خبره دا ده، موږ ډېر زیات مهاجر لرو، دا مهاجر نه دي. که دغه زموږ مهاجر په صحیح توګه استخراج شي او واسطه او واسطه مابینه و دغه ته په دې مهاجرینو کې هم کار پیدا کړي. او بله خبره دا ده، تنها دا خبره تکلسه په امارت هم نه کېږي. زموږ ملي تاجران، هغه بدایان خلک، هغه وسمن خلک، هغه سرمایداران خلک، دوی چې سرمایه لري باید دغه خلک راوړاندې شي. چون دا مهاجر دي، دا مهاجر زموږ دي، د دوی دي، د دوه سره کومک وکړي، نو بیا انشاءالله مهاجر کهنه که سبا عجیب.
مننه، مننه ډیره زیاته، ښه نظر دی. خو سنګزه صاحب هم وروسته په دې باب نظر ورکړي. یو بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ لومړی ځان معرفي کړئ. ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه.
ډېره زیات مننه. السلام علیکم سیف الله خاموش د زابل ولایت متاثر ماسي ولایت
سیف الله خاموش خبر غږ مو په یو شیبه کې یو ثانیه کې قطع شونه ما بس تم اوریدلې سیف الله خاموش
و ډیر مننه سیف الله خاموش د زابل نه متاثر تماس نیولې دی لوبه تاسو ته د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو مېلمه ته سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام
ډیر ښه موضوع مو ټاکلې ده د ماجرینو په اړه زما په نظر تر درې نقطې دي یوه نقطه چې دولت تراجی کېږي هغه باید کړن تر سره کې یوه عام ولس تراجی ده او یوه ملي تجاران تراجی ده دولت اولین دا راجی ده زه نه پوهېږم چې دا اوسنی دولت ماجرینو تر شرغلاس وایي د دوی خوندیتوب لپاره کړین تر سره کې یو ک نور ماجرینو ته یعنی نور خلک دې تاړی چې هغه ماجرت مجبور شي نو دې باید په دې بخښ کې کار وکړي وس ځینې داسې کارونه د دولت لخوا تر سره کیږي چې هغه د دې سره سره چې مثلا دولت باید دې ماجرینو ته کار کړی وای د کار زمينه برابر کړو پنګونه کړو نور مؤسسات دې تر جلب کړی ول څولې ول تجارتان را څولې ول نړیوالو باندې ځخ کړو دوی سره همکاري کړو د دې برعکس دوی ماجرین سي دلته راځي دا اوس مخکل د لیدل استرګال چې وایو دوی راځي دلته بدون دولتي وظیفه بدون داسې رسمي وظیفه دوی شخصي کاروبار څه پیسې چې لري او شخصي کاروبار جوړي بیا ډېر غریب دي په دې ماجرینو کې زیات طبقه غریب ده نو غوي یو وړوکی کاروبار جوړي د دې سره دولت بندیزونه لګي مثلا د غوي د کارونو مخه نیسي غوي داسې یو کراچي نه استفاده کوي
په ځنګړي مثالونه لري تاسو خاموش صاحب مشخص مثالونه لري
مشخص مثال داسې لرو یو د لیدلو سرګو حال درته وایم یو کراچي والا د مرکز کلات چوک بندي ولاړو کلی خرڅوله د لیدلو سرګو حال ده دلته شروالي لخوا ورلکیږي دا به یو داسې دایته انتقال سي مثلا مشخص دایته هغهلته بازار نه لري هلته د دې پتهسې دوی څه لاسته راوړنه وکړي یو روز چلاو وکړي هلته هغوی تاوانونه کوي مثلا مال خرابېږي ترباري ترکاري تربار او شی هغه خرابېږي د دې پتهسې دوی ګټه وکړي تاوان ورته رسېږي نو دوی مجبور دي چې د ښار په څنډو کوڅو کې وګرځي تر څو هلته نفقه پیدا کړي شروالۍ د دې مخه نیسي یو نایني نفر و چې ولاړو په چوک باندې کیلې خرڅولې هغه لړۍ کیلې مو غردول په شوق په سر باندې او ټولې کې وخت یې ورته دا د یو درد نه کیږي دا یو ډیر مجبورۍ نه کیږي اخري حد مجبورۍ دی چې هغه خپل کاروبار ژوند ژوندۍ څخه تنګ سي او دې څخه تیر سي نو دوی بیا هیڅ کله ترنه شکی چې کار وکي یو او دا عمل ساده ده چې مجرین راځي اکثره خپل ځایونه نه لري سراینه نه لري د وسیدو ځای نه لري د دې لپاره چې موږ مکلف یو اسلامي وطني وطن دوستي چې موږ باید له دوی سره همکاري وکړو دوی ته مثلا لاس ورکړو دوی ته باید موقت وړیا استوګنځایونه برابر کړو د دې سره سره دوی برعکس د عاملس کرایل وړي د سرین کرایل وړي کړي دي د ماجر له دې وجه څخه سوء استفاده کوي له دوی څخه ګټه کوي دوی مثلا مجبوري ما په عاملس هم دا غږ ده چې کرایه ورته ارزانه کوي مثلا تاسو ته خدای یو څه درکړي دي او څه لري په دوی باندې رحم وکړي الله په تاسو رحم وکړي اول خو باید موږ د پښتني لحاظ اسلامي لحاظ وطن دوستي لحاظ بیا وریانې په کومه کرایه باندې دوی سره همکاري وکړو خو افغانستان دا بیا خصوصا افغانان دي برعکس له دوی له ځکه سو استفاده کوي دا دوه معاودري خبره رغم په تجارانو باندې دي تجاران باید تفنګونه وکړي په یو ماجر سره مرسته کول همکاري کول کومه کول دا زما په فکر سره موکتی ده دا به دایمیونه وسی خو د دې په دیش د مرسته وکړي د بیت پنګونه وکړي د بیت یو داسې څه وکړي تجار چې یو 200 واحد عقل یو 500 نفر کار زمينه برابر کړي تر څو بده د پنګونه هم سوي خو به دې بخښ کې بیا دین تجاران داسې وایي چې موږ دولت له خوا په موږ باندې بندیزونه دي مالیات لوړ دي او زړه نشه کوي چې دلته پنګونه وکړي تجارت وکړي ما په دولت په ولوس او په تجاران باندې دا غږ ده چې تر څو د دوی سرشو کې علاوه له دوی سرشو کې د دوی دغه وضعیت څخه سوء استفاده ونه کړي هغه بد نه د دوی په خیر نه زموږ
تیر مننه خاموش صاحب تاسو نه مننه کو یو بل اوریدونکو هم لرو بیا ابا ستنځي صاحب تاسو ته راشو مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده ازادي رادیو ده
السلام علیکم مشغلی تکاسف
وعلیکم السلام مهرباني
تکاسف زه شبیر احمد حکیمی ما اړیکه می ده کنار ولایت سنی ولیده
مهرباني وکړئ حکیمی صاحب
جناب تکاسب یو خبر خدا د وس خو چې ما ځنی معلومات وکړل ته ځنی خلکو به کې وس پروانی نه روغي مختصي ویږي رواني نه روغي مختصي ویږي ځکه ازادي رادیو نست نو لمړی هله ستاسو مشرتابت کوم چې د رادیو پرته د رادیو پراموج باندې فعال کی دوم قدم کې راځم چې تکاسب د ماجرینو موضوع ته کنه
بله
اوس دولت کچیر ماجرینو ته شرغلاس مهم نه دی مجرین ته ډوډۍ پیدا کول مهم دی جنایب تکل صاحب اوس کله مجر راشي چې هغه وبل ډوډۍ نس پیدا کولی نو شرغلاس په دې ته پوه شرغلاس په هیڅ معنا نه لري کنه جنایب تکل صاحب داسې غلط راځي چې دلته د غزنې پروژې د یونس صفاسخه تقریبا د درو میاشتو لپاره وي دلته مجر چې ودرول اوس هغه مجر دی هغه بیکار ولا نه حال ګرځي کار نور پیدا کیږي همدغه مجرین جنایب تکل صاحب په ما ته دې تکل صاحب
غږ لرو ستاسو مهرباني وکړئ دا عمر کې
تاسو حاضرین جنایب تکل صاحب سبا په غلا او په نور اخلاقي فساد په دا کارو باندې لاس پورې کی جنایب تکل صاحب نو زه وایم چې دولت په دا دغه باندې په کار جنایب تکل صاحب دا اوس ته ما یو راپور په نيزه رسنۍ باندې کتلی چې په یو میاشت کې په 15 ورځ کې جنایب تکل صاحب 8000 کورنۍ راغلي چې د وګړو شمیره 3000 کسان دي اوس چې 3000 کسان ته خو سیدی تر شرغلې وای نه دي مرستي ورکې یا د بلې موسسې طرفه ته ځان له طرفه څخه اوس چې بدل کار پیدا کول تکا صاحب مهم دي کنه دوډی پیدا کول مهم ده ځکه به کله ماشام دوډی ونه لري دغه ماجر به دوی ورځې دغه وکي درې مورز صدر مورز باندې هم دغه ماجر دی اغلا به کې هم دغه ماجر په نه وړ کار بس کی
مننه حکیمی صاحب خبره مورا لګراون غاړي او پښتنه وکي ل میلمنه ل خاغلی استانګ زینا
زماره شغله ستنې د سب څخه دای هله لکه ماجرن د کار پیدا کول مهم دي ځکه ماجر کدل ته ماته به کار و چې نه دي تکا سب د داسره مچ دلته زمش خپل خلک به کار خلک په خوښه شکارون درلود به کار جن ماجر بدل دي همدغه انسان وګوره چې ماجر ته کار پیدا کول مهم دي
تیرا مننه کې نسب له تاسو مننه نور اوریدونکو هم لرو خو پښتنه ډیر شوي اوس ورزو سانګزي صاحب ته د دوی نظر اخلو مهرباني وکړئ سانګزي صاحب تاسو پښتنه ووریدي
تکل صاحب محترم اول به راشد پرونو نظرونه ته قاری صاحب ته نظر ورک او پچان کی شیخ الله خاموش ورور خبرو ته ما پام او په دغه خبرو کې هغه خبرې چې دوه کړل ډیره پر ځای او مثبت نیوکه وکړلې نو دا مثبت نیوکه په بازي حالاتو کې هغه حکومتونه دي حکومتو ته راوړي هغه د حکومتو لپاره ښې نیوکې دي په دې خاطر باندې چې حکومت او رعایت دا چې دي دا لازم او ملزم دي بل څه په دې خاطر باندې چې دولت دی لمونږ نه چې کولای یو مونږ به له دولت نه چې کولای نو نظام به مونږ ته تابعداري مونږ به نظام ته تابعداري او یو بل خبرې به سره او ترغو چې دا نظامونه په خپل کوو دريږي او یو کاله ته ورسیږي او خلک مور سره جوړ ویندو سه کله ورو ویل چې دلته باندې ورونه راځي او لراستنیدونه ورسته دی ورکه کراچي ته رہی او د دېو کراچي لپاره مثلا دوی کاروبار خپل شروع کوي او د دولت لپاره مثلا دوی ته ممانعت کیږي دا موارد مونږ هم خپل سترګو باندې لیدلې دي ولې د شی حالات چې فرق کوي په هر دولت او په هر حکومت په بازي ځایو کې خه خلک او خراب خلک شته یعنی هیڅ نظام د شینش کېدل چې هغه مکمل ټول خلک یو هیڅ نظام د شینش کېدل چې هغه ټول مکمل بد خلک نو په نظامو کې بد خلک او خلک شته دلته مونږ د ښه چلن خلک هم دیدلې دي چې ډېر ښه چلن د خلکو سره کوي او بازي د خلک هم دیدلې دي چې هغه
خبرم دا چې ځینې وخت ځینې کسان هغه د قوانینو په د رعایت پر اهمیت باندې یا توجه نه کوي او یا نه پیپویږي نو اک مثلا د سیمه خاروالی تاسو ته وایي چې په ځنګړو ځایونو کې ودرېږي یا کراچۍ ودروي چې خلک یو ځای تر ټول شي د دې لپاره چې په خار کې د غنګونی او د ګډوډۍ مخه ونیول شي نو فکر کوم دا خو به ډیره منفي خبره هم نه وي کڅنګ انا
تکل شي اصلا خبره هم دلته ده چې مونږ د لې اجتماعي لحاظ یو عامه پوهاوی ته ضرورت لرو چې د مونږ خلکو ته یو عامه پوهاوی ورکړل شي هغه کچیرته زمونږ دولتي کارمندان دي او زمونږ عام خلک دي اول باید ولس په دې باندې وو پوهاول شي چې مثلا د تاسو لپاره مونږ کوم کارونه په نظر کې لرو اوس که یو حالت راشي مثلا د خلک دي چې په خار کې په پوهه ټول موټر د ټیکسي پر رقم چلیدل هغه شخصي موټر وو که هر رقم موټر ول هغه خلک دي شخصي سواري لپاره استفاده کوله اوننه هغه ته دولت دغه یو هغه مقرر کړی دا چې هغه موټر چې په ټیکسي رنګ کې دی او د ټیکسي امر ورته اخیستل کیږي هغه سواري چې غوي چې هغه موټر چې ټیکسي رنګ کې نه دی شخصي دی هغه نه شي کولای چې سواري وکړي نو دا خو د قانون له لحاظه دا به خبره نه ده دا به خلکو باندې عملی شي ولی په یواز کې هغه خلک چې مثلا اوغوی په خا ډیکټیوانی کول او په شخصي موټر کې هغه راش مثلا ځان ته یو بل کاروبار ته زمينه برابر کې او په ځمن کې د ایتا ستر خبرې پوری راسم چې په دې کې مونږ هغه خلک لرو چې دوی د کراچۍ لپاره چارولې کې جای ته انیږي ورته وایي چې تاسو په دغه پلانې ساحه کې په منظم ډول باندې درېږي یا به مثلا هغه خپل کراچۍ په دغه ساحو کې دروي خو کله چې اوغوی ته ورځي اوغوی مثلا هغه د چارولې د پلان نه پرته په هر ساحه کې چې دوی جوړ شي هغه ته درېږي نو دا یو څه مشکلات دی ارڅه کې ستاسو چې موږ به دلته کوشش کوو دی باندې کو چې اول به دامه په هواي دی خلکو لپاره وشي
استاد زه سره یو بل خبره مو وکړی چې ستاسو په خبره باندې زور زیاته کم چې البته دا سبب نه وي چې ټول به هغه کسان یا هغه کراچی لرون کې چې مخې نیول کیږي خای ټول هم هغه خلک نوی چې له قانون نه سرغړونه کوي یا له ټاکل شوی مقررات سرغړونه کوي په ځینو ځایونو کې د وړو مافیایي ډلو لخوا د فساد راپورونه هم ورکول کیږي ویل کیږي چې سیمایز مسؤلان له خلکو نه د کراچۍ په سر باندې پیسې اخلي سهارم پیسې ترې اخلي مازیګرم پیسې ترې اخلي نو کدی شي یو بل دلیل دا هم وي نه متعدد مسائل دي چې د دې باعث کیږي چې یو څوک چې وړوکی بزنس یا وړوکی تجارت لري په یو کراچۍ باندې کار کوي راځي په یو ځای کې ولاړ دی نشي کولای چې ځان لپاره یو مناسب کار پیدا کړي
ګوري تکل صاحب ما مخکې تاسو ته همدغه موضوع ویلې چې په بعضي حالاتو کې چې کله موږ ورته شي ګورو په بعضي حالاتو کې په دولتي کړیو کې مثلا د خلک پیدا کیږي چې هغوی په فساد کې ښکېلي یا مثلا په خپل وظیفوي صلاحیت کې چې لږ خپل وظیفوي صلاحیت نه ناوړه ګټه اخیستنه باندې دوی تورګي یا دوی ناوړه ګټه اخیستنه کوي نو هغه په وړه کې سطح باندې په جګه سطح باندې دغه حالتونه د شی حالت چې افغانستان یو مستفاده ملک ده او په دې کې چې هر حکومت او کچیر د جمهوریت او کلهغه مخکې حکومتونه وو کوی چې امارات راغلی ده دغه پدیده چې د فساد پدیده ده یا مثلا د وظیفې نه ناوړه ګټه اخیستنې پدیده ده دغه پدیده مکمل په دې وطن کې نه ختمیدونکې ده او نه به ختم شي په دې خاطر باندې چې دلته د خلکو خواهشات دي بعض خلک هغه بې ځای خواهشات باندې امختدي او غوی مثلا کوشش کوي چې همیشه خپل وکړنو سره د دولت نومم بدایي او د مرایات هم په قرار باندې نه پرېږدي او دوی ته هغه د کار زمينه چې برابرۍ هغه د کار زمينه ترې نه اخلي تر څو پورې ځان ته د رشوت یا د ناوړه ګټه اخیستنې ولار ځان ته برابرې کړي نو دغه مشکلات سره مو ویل چې دا تنا په دې حکومت کې نه دي په مخکنیو حکومتو کې مو او دا فدیده په اسانه باندې لدی جامع نه نور کېدونکي داونه به مرګ کشي مکمل ډول باندې
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه هم شته چې کډوالۍ نه یا راستنه شوې دي او یا د کډوالۍ اړوند مطالب او پیغامونه لري راځي په ګډه سره واورو
ورورک تقریبا ما دربه درسم خوښم کړی دي ورونه می کړی دي زه ورسوم درې نیم میاشتې مې ماباس کټ کړی دي څوارلس کزه لاندې په مځکه کې هلته لکه موږ چې مړو ته ډورې کاږو د هغې ډورې راته کښلې وې په دا کې به پرېستلي وو نیمه ډوډۍ سار نیمه ډوډۍ ماښام یو ګیلاس اوبه دا راکولې نو خوارۍ مو کښلې دي تکلیفونه مو کښلې دي اوس دلته دی هلته مو دا نه پرېږدي ورور اړې یم موږ وکوڅه موږ پاتې شي تو خو مو یو ناره واوره غږ مو واوره درې چاپره خو مو غږ ورسوه هلته زما ژوند په خطر کې دی هلته زه نسم اوښتی زه وکړم څه زه دا کوچ ته د لاس په ګاډۍ کې را وړې یم ریډۍ کې چې زه د پښو د تګ نه وم ابل ګس چې ګرکم دا رقم یې وویلم ما ژوند د خطر سره مخامخ دی زه وکړم څه نو نړۍ څه زما دا غوښتنه ده چې موږ غږ دې واوري او اول ستاسو دوم د نړۍ څه ستاسو مو دا غوښتنه ده چې موږ غږ درې چا پرې ورسو
زه محمد امین د افغانستان د زابد ولایت اوسیدونکی یم دا په پاکستان کې د مهاجرت شپې ورځې سبا کوم د تزمو ژوند ډېر ستونزمن دی د ماشومان د اسکول لپاره مېڅ د سراوني نسته او نه د اسکول کې د داخلي دوه لپاره داخلي کې زدار ونه چارواک صداي ته کوم چې مسترم رسوي کې نو موږ دا وخت نشو کولی چې افغانستان ته بیرته انتقال شو یا اودار شو. موږ سره دې د نورو نوادیکو دپاره موږ سره مدد وکړي. دلته د یونیسیا څخه مو هم غوښتنه کړې ده، خو هیچا هم زموږ غوښتنه منلې نه ده.
ګلالی حکمل د هلمند ولایت نایبي ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ما د ازادي راډیو کارکوونکو دا هیله ده ورور د پاکستان ظلمونو ته وګورو چې پاکستان ظلمونه کوي، چې د افغانانو تر غاړو کشي، تر پټوانو کشي. نو اخر ظلمونه نه کوي، که دا ظلمونه کوي تقریبا اخر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بې اثاره نه وي. د افغانستان خو شل کاله مقابله د کفارو وکړله، یعنې پاکستان مقابله بېخي داسې نه ورته معلومېږي. دا مقابله بېخي داسې د افغانانو خوشحالي ورته کوي. نو ما نړیوال دا هیله چې باید د افغانستان مجرس ظلم نه وکړي.
دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوګان مخه ده. دغه ته مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه اخلي په اسانۍ باندې، او خزی او ماشومان دی ورسره دلته په د چا لس ورځې کېږي پراتی، د چا پنځه لس ورځې کېږي پراتی. ډیر بد وضعیت دی چې ورته نه رسیږي، په دې سره نورونو کې پراتی تاویلی څوک نه اخلي. نو دغه ستونزه و زمونږه مال چې تاسو سره شریکه کو، که دغه باندې کوم نظر واچوئ چې مقامات سره دغه مشکل شریک کړئ چې د مسافر وضعیت ډیر بد دی دغلته ایران کې. نه تاویلی هم دغه سیم پولیس نه اخلي. د افغانانو چې ورشي ورته پازګاته ورشي پولیسو ته تاویلی دي نه اخلي، بې عزتي درکیه، بد رد درته وی. نو د افغانانو دغه سی وضعیت دی دغلته. دغلته زمونږ تقریبا د مالکانو لس ورځې او دولس ورځې کېږي څوک تاویلی نه اخلي. پراته دي کله یو نخره روانې کوي، کله بله نخره.
د اوریدونکو غږیز پیغامونه وو چې له ستونزو یې شکایتونه کول، او اکثر هم د کډوالۍ اړوند شکایتونه وو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له اندي ازادي راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلې، نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
سنکزای صاحب موږ مخکې یادونه وکړه چې خلک، عام خلک له کډوالو سره څه کولی شي. خو د دولتونو مکلفیتونه او وظیفې دي، مسؤلیت دی چې له کډوالو سره مرسته وکړي. نړیوالې ټولنې او نړیوالې ادارې دي، نړیوالې موسسې دي چې د هغو هم په دا دومره کلونو کې مرستې کړي دي، او کار یې همدا دی چې له کډوالو سره مرستې وکړي. مګر عام خلک، عام زه، ته، ستاسو ګاونډی، ستاسو خپلوان، ستاسو کورنۍ، وروڼه، خویندې، دا له دغو کډوالو سره کوم مکلفیتونه لرو چې څه ډول مرسته وکړو کله چې زموږ په ګاونډ کې یو نوی کډوال راځي، یا له ایران یا له پاکستان هیواد ته راستون شوی وي، او یا که نوی هم چې ګورو چې مثلا د تورخم له لارې یا د نورو دروازو له لارې افغانستان ته کډوال راځي، زموږ ټولنیز مسؤلیت او مکلفیت څه دی چې څه ډول مرستې ورسره وکړو؟
پوری جناب تکل صاحب، اول خو من حیث یو مسلمان دا د موږ او تاسو د یو مسلمان په حیث باندې مسؤلیت راځي چې له عموما له یو بشر سره څومره چېږي چې هغه به مثلا د تا خپل افغان ورور یا به د افغان خوري، له عموما له یو بشر سره. دا موږ او تاسو دین وایي چې تاسو له ټول بشر سره د کومک لاس وسی، او موږ تاسو ته مثلا دا هغه درکو پیغام درکو. د موږ تاسو دین راته وایي، پیغمبر هم دا وایي چې تاسو له هر بشر سره که هغه هر څوک وي د یو انسان پایس باندې د مرستې لاس ویسی. نو اوس که دغه حالاتو ته په کتو سره ګورو، موږ او تاسې له بشري ستونزو سره اوس مواجه یو. خو مشکل په دې کې ده چې موږ په خپله دغه کار ځان ته کتلی ده، او دغه لارې هم ځان ته ستونزمنې کړي دي. د اوس لپاره لکه د وخته چې هغه ورور وویلې، زمونږ مهاجرین چې کله راځي افغانستان ته، یوازې د دې چې هغوی لپاره کراوې راټیټې شي، او د کورو کراوې که مثلا په لس زره هغه پنځه زره ته راټیټه کړي، په پنځه زره دوه نیم زره یې ورته. برعکس زمونږ، زه بعضې وخت د ما دغه ذهنیت خلکو ته داسې واوړي چې خدایه دا څه رقم خلک دي، یوازې د دې چې د یو مسلمان په درد باندې دردمند شي، د دې نور ماغه حسادت او غ کینه او بغض عداوت په وجود کې راپورته کیږي او مغروره کیږي او کبر ورته پیدا کیږي او هغه مهاجرینو ته چې هغه پټي ستونزو او کړاو کې راوړي د خپل وطن خواته او 15 روپۍ د خپل خوراک ډوډۍ لپاره نه لري هغه ته هغه کور چې په لاس در باندې په 15 در باندې پکړای هغه ورته په 40 در په 30 در پکرا ورګي د ډوډۍ په مخ خونو ور سره کوي لاس نیوي خونو ور سره کوي برعکس هغه چې چې لږ سره دی هغه د 15 ورځو ډوډۍ هغه د وجود نه مثلا راخلي او د اولادونو هغه ډوډۍ ترینا اخلي نو زه وایم چې په لومړي سر کې خو اول دی باید دا کوشش وشي چې دا د مونږ دوستانو عزیزان چې په افغانستان کې د کورو چکتن دي او دوی ته خدای د مځکې په سر یو کور ورکړی دوی د شکرانه د خدای ادا کړي او دا د مهاجرینو وروڼو ته که چا په مفته ورکوی شي په مفته دي ورکړي دا حالتونه موقت دي دا به ټول تیر شي دا ستونزې کړاوونه او که نه یې دا کراوې دې راټیټ کړي بل دې ته د دولت دغه تدبیر ونیسي چې دغه کراوې دې مثلا دولت ورته تعین کړي مثلا دغه یو مدیریت دې ورته وکړي ورته ودی وایي چې یو اتاق په دومره په کرا باندې دوه په دومره او درې په دومره باندې له دې نه پورته څوک حق نه لري چې تخلف وکړي دغه یو مسله دې ورته حل کړي په دوهمه موضوع کې دغه موضوع ده چې مونږ د یو انسان په حیث باندې که په خپل کور کې مثلا ډوډۍ لرو که هر څه لرو هغه باید مونږ نیمایي خو له دوی سره په دې باندې مونږ کمیږو نه مثلا د مونږ د فامیل ډوډۍ کمیږي که چېرته په څنګه په ګاونډ کې مونږ ته داسې یو ګاونډی راځي چې هغه په ډېرو مشکلاتو کې ده هغه خپل درې وخته ډوډۍ چې ده هغه به راخلو د دوی له اولادو سره یې باید نیمایي کړو په دې باندې مونږ نه کمیږو او نو مثلا په هغه ډوډۍ باندې چې مونږ کره کې لږ اضافه پاتې شي هغه باندې مونږ ډېر شو نو کوشش باید وکړو چې د خپل همسایه د خپل ګاونډ د خپل مهاجر ورو لاسنیوی وکړو هغه مهاجر ورو که چېرته د افغانستان هم نه ده کله هر کشوره له بل کشوره راځي که یو پاکستانی دی مونږ ملک ته راځي که یو ایرانی دی مونږ ملک ته راځي دا د یو مسلمان په حیث باندې د مونږ دا وجیبه ده چې باید د هغه لاسنیوی وکړو په دې خاطر باندې چې دا د مونږ تاسې دین راته ویلي دي دا د مونږ تاسې هغه د حقوقو له لحاظه د یو انسان له بل انسان سره هغه حقوقي مسؤلیت هم دغه ده چې باید مثلا مونږ تاسې ورته ادا کړو نو دا باید مونږ د خپلو دوستانو لپاره دغه کار په هر بیه او پیمانه باندې چې کېږي دوی سره باید لاسنیوی وکړو
ډېر زیاته مننه د خبرونه په وروستیو څو دقیقو کې ستانګزی صاحب په یو بل مسله باندې هم لطفا تاسو رڼا واچوي دلته البته بحث پیونه شو خبرې پیونه شولې لکه څنګه چې ما په سریزه کې یادونه وکړه مکتبونه ښوونځي دا تړلې دي مخصوصا د نجونو لپاره اول خدای چې د میلیون پښمیر کله چې کډوال له بهر نه راستنیږي خپل هیواد ته د نجونو مکتبونه خو هسې بند دي اول لاند کراته وایست چې د نجونو د مکتبونو خلاصېدو ته تاسو په افغانستان کې اوسئ څه امیدواری شته د پښتنه چې جواب کوي بیا به زه نور بل پښتنم تاسو نه وکړم
تکل صاحب داسې یو کار ده چې بعضې هغه مسایل چې هغه ولس که هر څومره هغه ته مثلا لیوالتیا ولري تر هغو چې بغي کې دولتونه مثلا خپل کار ونه کړي یا حکومتونه خپل کار ونه کړي د ولس د وسې نه بعضې خبرې پورته خبرې لکه اوس مثلا دغه خبر چې ده دې ته ټول ولس لیوالتیا لري زه منهایز یو افغان په دې کوشش کوي چې لور مې باید درس ووایي ته منهایز یو افغان یا هغه ټول افغانان چې په خپل وطن کې اوسېږو هر یو په دې کوشش کوي چې
مطلب زما دا و چې زما مطلب دا و چې څه مو اورېدلې دي د کوم پرمختګ نه خېشته
ګوره دا د ورځې مونږ هر وخت د اسلامي امارت د چارواکو نه دا پوښتنه کیږي دوی په همدا وایي چې مونږ په طرح باندې لګیا یو او مونږ مثلا کوشش دي کوو چې په یو اسلامي چوکاټ کې دا د مکتبو دروازې پرانیزو او دوی ته یو طرح برابر کړو نو تر اوسه
پورې ما خبرې دي او موږ دغه مثلا اوس هم د خپل امیدوارۍ لري په دې خاطر هم کوم ځانګړی صاحب چې ځین راپورونو کې ویل کیږي چې غیر رسمي لشپګم ټولګي د پورتن جنو لپاره ځین خوونځي په غیر رسمي ډول کار کوي تاسو څه اوریدلی لاند راته وایئ لطفا
په تکل صاحب محترم یو مسله ده چې غیر رسمي توګه باندې د سی بازي جایو ندی چې هغه دارالعلومونه دي دارالعلومونه د مدارس په چوکاټ کې د انجونو لپاره په کابل کې خلاص دي او په دغه دارالعلومو کې ترڅنګ دي چې د قران کریم او شرعي زده کړو ترڅنګ بازي خواندې کوشش کوي باندې کوي چې هغه د خپل آئندې لپاره مثلا عصري علوم هم لکه بازي کتابونه هم درس ورکي په دې خاطر چې انجونو په بازي انجونو رسیدلې دي تیار او په دې درسو باندې پیاوړي او غښتلې دي نو کوشش کوي چې مثلا تر یو حد خپل دغه مشکلات تر حل کړي او په دارالعلومو کې چې په کابل کې دي او په بازي نورو ولایتو کې دي دوی د شرعي علومو ترڅنګ عصري علوم باندې
مخته وړي. مننه. زما اصلي سوال دا دی چې د نجونو لپاره خو هڅې هم د زده کړو امکانات نشته، مګر د میلیون په شمیر کله چې کډوال له ایران او پاکستان راستنیږي خپل هیواد ته، دغه د هلکانو لپاره کافي ښوونځي شته په افغانستان کې؟
تکل چې یو لوی بدبختي زمونږ د ملک همدغه ده چې کله د جمهوریت په نظام کې هم مونږ وزیران درلودل چې خیالي مکتبونه یې جوړ کړل او پیسې یې وایستلې د خیالي مکتبو باندې، نو متاسفانه چې په هغه نظام کې داسې پیاوړی کار چې د مکتبو لپاره سوی و د ولسوالیو په سطحه باندې، اوس مونږ که مکتبونه لرو په ډېره کمه سطحه باندې، هغه په مرکزونو د بعضې خارو کې شته او په ولسوالیو کې مونږ حتی که روي نیسو له خپل ولایته، مثلا مونږ په میدان وردګو کې د هرې ولسوالۍ په سطحه خو څه کوي چې د خپلې بسته یوې ولسوالۍ په سطحه باندې یو مکتب لرو یا دوه مکتب لرو چې هغه په ډېرو لویو فاصلو کې دي او خلک په ډېرو مشکلاتو او کړاوو کې غجې ته ځان رسوي، نو همدغسې چې ټول مملکت ته وګوري زمونږ اوسنی حالت ته په کتو سره د مکتبو زمینه به زه وایم چې ډېره به ستونزمنه وي چې دوی ته به زمینه د درسو برابره شي، په دې خاطر باندې چې نفوس زښته ډېر روان ده، مهاجرین زښته ډېر دي او دولت هم ورسره لاس ګریوان په دې باندې ده چې هغه امکانات چې د دولت
فکر کوم چې له ستانډیزي صاحب سره زمونږ اړیکه پرې شوې ده. زما همکار منصوري صاحب کوشش کوي چې یو ځل بیا له دوی سره تماس ټینګ کړي، که څه هم د خبرونې ډېر کم وخت تر پایه پورې پاتې دی، مګر بیا هم کوشش کوو چې دغو مهمو حیاتي پوښتنو ته ځوابونه د امکان تر حده پورې ترلاسه کړو. ګورو چې مونږ کولی شو کنه چې له خپل میلمه ټولنیز فعال مشتاق رحمان ستانکزي سره وصل شو او که نشو کولای. البته د یادونې وړ ده چې زمونږ د دې خبرونې د بحث موضوع له بهر نه هیواد ته د راستنو شویو کډوالو موضوع ده چې په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو ویلي دي چې له پاکستان او له ایرانه له راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې په برخه کې د بودیجې له کمښت سره البته مرستندوی موسسې مخامخ دي، او دا په داسې حال کې ده چې د همدې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې له 2023 کال راهیسې چې پاکستان د کډوالو د ستنولو بهیر شروع کړی، تر اوسه پورې شاوخوا 3.5 میلیون کډوال له دې هیواده ایستل شوي دي. البته ډیره برخه جبري ډول له دې هیواده ایستل شوي دي او افغانستان ته راستنه شوي دي، چې اوس مهال له هر پلوه د دې کډوالو د ځای په ځای کولو او دوی ته مخصوصا د کورونو د چمتو کولو په برخه کې، او لکه څنګه چې د خبرونې میلمه ښاغلي ستانکزي اشاره ورته وکړه، د ښوونځیو د چمتو کولو په برخه کې او حتی د عامه تاسیساتو د چمتو کولو په برخه کې د دوی لپاره خورا زیاتې ستونزې شته، او دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو له کډوالو سره مرستې بندې کړي دي، نه یوازې له کډوالو سره بلکې د ملګرو ملتونو د ډیری ادارو مرستې له افغانانو سره بندې شوې دي، او د طالبانو حکومت هم له دې چې نړیوالو تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی په دې برخه کې ډیر لږ امکانات لري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. له خپل میلمه ټولنیز فعال مشتاق رحمان ستانکزي نه مننه کوو، او له تاسو هم مننه کوو چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو صفو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.